په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زه نوري هرکلی کوم. د دې خبرونه ډېره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. په دې لنډه خبري برخه کې به په پاکستان کې د افغان کډوالو افغانستان ته د نویو ستنول شوو کډوالو د ستونزو او دغه راز د اسرائیل او حماس ترمن د رواني جګړې له ورستي حاله خبر شي. خو لومړی ستاسو پام راګرځو د دې سات خبرونه ته. د کابل په دشته برچې سیمه کې سیشن به د ورځې د بریده غندنې په ترڅ کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استاد ټام ویست هم د بریده غندلې او د بشپړې چړنې غوښتنه کړې ده. خاغلی ویست بیگانه وخت په خپل ایکس پانه یا په خوانی ټویټر کې خلی چې لوي میشت نه پر لږه موده کې پر هزارګانو دریم بریده کې پر غمجن عمرې نو ورجنده غزیات کړې. دغه بیرحمه بریدونه باید ودرول شي او د پاړه د بشپړې چړنې غوښتنه کوي. تر دې مخې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاد ریچارډ بینټ هم په کابل کې سیشن بې د ورځې د 14 په اړه د بشپړو شفافو څېړنو غوښتنه کړې وه. د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ټلګرام چینل د غبرید مسولیت اخیستی. په کابل کې د طالبانو د امنیت قومندانې وین خالد زدران ویلي په دې 14 کې چې په یو کاستر ډول موټر کې شوي او تنه وژل شوي او شل نور ټپي اندي. په هرات کې د طالبانو د حکومت کډوالو او رسنیدونکو چارو یو مسول وایي د رواني اونۍ په څلورو ورځو کې نږدې 4500 افغان کډوال له ایران د اسلام کلا بندر له لارې هیواد ته راستانه شوي دي. په اسلام کلا بندر کې د کډوالو د چارو سرحدي عامر عبدالله قیومي پرون فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي هر ورځ له 3000 نه تر 4500 پورې افغانان له ایران راستنیږي چې په وینا یې دا ورځنی شمیرې تیرې میاشتې په کتو دوه برابره زیاتوالی ښیي. تدې وړاندې په ایران کې میشتو یو شمېر افغان کډوال ازادي راډیو ته ویلو چې د ځایي اوسیدونکو او پولیسو لخوا پرې فشارونه زیات شوي او د کار اجازه هم نه ورکول کیږي. د کندهار ښار د صرفانو مارکیټ د اعتراض له امله وتړل شو. د کندهار د صرفانو د اتحادیې یو غړي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې پرون چهارشنبه تر غرمې وروسته د طالبانو چارواکو یو شمېر صرفان چې په صرفي مارکیټ کې د پاکستاني کلدارو تبادله کوله وهلي ټکول او یو شمېر له پیسو سره یو ځای له ځان سره بیولې دي. د سرچینې په وینا تر دې پیښې وروسته صرفانو د اعتراض په توګه د صرفي مارکیټ تر نامعلوم وخته پورې وتاړه. د طالبانو چارواکو که څه هم تر اوسه په دې تړاو څه نه دي ویلي خو تر دې مخکې خلکو او سوداګرو ته خبرداري ورکړی چې په پاکستانی کلدارو راکړه ورکړه بند کړي. هغه فلسطینیانو چې د غزې د تر ټولو لوی ښار په مرکزي برخه کې اوسي پرون چهارشنبه وویل دوی ولیدل چې اسرائیلي ځمکني ځواکونه له څو لورو مرکزي برخې ته ورنږدې کېدل. د سخت دریځ حماس ډلې او اسرائیل ترمنځ په ښاري سیمو کې د جګړې سختېدل به په زرګونو ملکي وګړي کډه کېدو ته اړ کړي. د سیمې اوسیدونکو وویل چې اسرائیلي سرتیرو د شدیدو بمباریو په ترڅ کې د غزې ښار دننه سیمو پر لور حرکت کړی دی. د هغه روغتون په یو کیلومتري کې نښته شوی چې د اسرائیل پوځوای حماس ورڅخه د قوماندې د اصلي مرکز په توګه کار اخلي. حماس او د روغتون چارواکو دغه ادعا ورد کړی او ویلي دي چې د اسرائیل پوځ د برید لپاره پلمه جوړوي. د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وولکر تورک وایي اسرائیل او حماس وسلوالې ډلې دواړو جنگي جنایتونه کړي دي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې ښاغلي تورک د رفح په بندر کې چې له غزې سره پر پوله پروت دی پرون وویل دواړو لورو تیرې یوه میاشت کې بشري جنایتونه کړي. هغه ویلي هغه جنایتونه چې حماس وسلوالې ډلې د اکتوبر په 1 پر اسرائیل په برید سره وکړل ناوړه وو. د ملګرو ملتونو دغه لوړ پوړي چارواکي ویلي د اسرائیل لخوا د فلسطیني ملکیانو ډلهیز مجازات هم جنگي جنایت دی. وروسته لدې چې حماس وسلوالې ډلې د 13 اکتوبر میاشتې په 1 نیټه پر اسرائیل په برید سره 1400 کسان ووژل او شاوخوا 240 نور برمته کړل، اسرائیل پر غزې هوایي او ځمکني بریدونه پیل کړل. په غزه کې چې د حماس تر کنټرول لاندې د روغتیایي چارواکو ویلي د اسرائیل په حملو کې د وژل شوو کسانو شمیر له 15000 تنو اوښتی دی. د امریکا دفاع وزارت وایي امریکا پرون چهارشنبه د سوریه په ختیځ کې د هغو ملیشو اړوند تاسیساتو باندې هوایي بریدونه وکړل چې د ایران له ملاتړه برخمن دي. پنټاګون ویلي دغه غچ اخیستونکی برید د هغو زیاتېدونکو حملو په ځواب کې شوی چې په تېرو څو اونیو کې په سیمه کې ډیره د امریکایي ځواکونو پر اډو شوي دي. دغه برید د دو امریکایي اف 15 جټ الوتکو له لوري د ایران د سپه پاسداران انقلاب اړوند وسلو د زیرمتون پر تاسیساتو شوی دی. دا په څه کم دوه اونۍ کې دوهم برید دی چې امریکایي د سخت دریځو وسلوالو پر تاسیساتو کوي. د کرکټ 50 اوریزو سیالیو د نړیوال جام په دوام سبا افغانستان خپل نهمه سیالي له جنوبي افریقا سره کوي. دغه سیالي د افغانستان په وخت ماسپخینې و بجې د هند په احمد آباد ښار کې تر سره کیږي. افغانستان دغه جام په لوبو کې تر اوسه څلور لوبي ګټلې او څلور نورې بایللې دي. ازادي راډیو اوري د پاکستان صدر اعظم وايي هغه افغانان خپل هیواد ته نستنوي چې په دې هیواد کې امریکا ته د تلو انتظار باسي او چارې تر اوسه نه دي بشپړې شوې. د دغو افغانانو شمېر شاوخوا 15 زره ښودل کیږي چې دا مهال په اسلام آباد کې امریکا ته د تګ په نیت پراته دي. بل لور ته له پاکستانه د بیا اسناد کډوالو د ایستلو لړۍ هم تیزه شوې او هلته میشت افغان کډوال وايي د پولیسو لخوا د نیولو عملیات چټک روان دي.
په پاکستان کې زرګونه هغه افغانان چې لویدیځو هیوادونو ته د تک په نیت پراته دي اوس له هغه هیواده نه ایستل کیږي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په وینا دا خبره د پاکستان صدر اعظم انور الحق کاکړ د چهارشنبه په ورځ یو خبری کانفرنس ته وکړه. پاکستان کې مشت هغه افغانان چې امریکا او یا نورو هیوادونو کې د پناه اخیستنې قضیه لري د اقدام خوشاله کړي دي. فهیم داوود د هغو افغانانو له ډلې ده چې امریکا کې د پناه اخیستنې قضیه تر کار لاندې ده. هغه تیر ماخام آزادی رادیو ته وویل
لکه څنګه ټول سب معلومه ده چې د تیر دو کلونو کې امریکای غوښتل چې پاکستان کې افتر خلاص کی او متاسفانه د پاکستان له حکومت له خوا ورته اجازه ونه شو ورکول چې دی اجازه ورته ور نه کړل چې دی خپل دفتر خلاص کی چې دغه کسان چې پی ام پی ټو کې سن لري خپل کارونه مخته بوزي. نو په دغه څورزو کې په دغه سوشل میډیا په د نیوز کې خبرې روانې دي چې پاکستان او امریکای په نتیجې رسیدلې دي چې دغه کسان چې دلته بند پاتې دي او خپل کارونه مخته بوځي د دوه کلونو د بند پاتې دي دا باید انتقال شي.
په پاکستان کې د افغان خبريالانو د فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی وایي هغه کسان چې امریکا ته د تګ لپاره د امریکایي ادارو اسناد لزان سره لري هم د پولیسو لخوا نیول او زورول کیږي. وجدانی ازادي رادیو ته ویل چې د پاکستانی چارواکو خبرې او د پولیسو کړنې همغږی نه دي او په وینا یې امریکایي ادارې باید متحده ایالاتونو ته د تلونکو افغانانو ټول ځانګړنې د پاکستان له حکومت سره شریک کړي.
زنه هغه افغان وګړي چې په پاکستان کې ژوند کوي د دغه اسناد درلودو سره هم د پولیسو لخوا نیول سوی دي او ورته ویل سوی دي صداغ اسناد موږ د قانوني حیثیت نه لري. د پاکستان لومړی وزیر هم په خپل خبرو کې وایي چې دا کوم کسان چې د امریکا ته پټم دي او دا اسناد ورسره وي هغه به د پاکستان څخه نه ریپورت کیږي. خو دا موضوع پولیس ته د منلو وړ نه ده.
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په وینا د هغو افغانانو شمیر چې امریکا ته د تاک په نیت په پاکستان کې ډیر دي شاوخوا 15 زرو تر رسیدي. پاکستان له هغه هیواد د دغو افغانانو د نه ایستلو ژمنه داسې محل کوي چې لتیری یوې اونۍ راهیسې افغانستان ته د څه باندې 1,00,000 بی اسناد افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ پیل کړې ده. په اسلام آباد کې یو افغان کډوال د ازادي رادیو ته وویل د پاکستان پولیسو په بیلابیلو سیمو کې د افغانانو د نیولو عملیات ګړندي کړي دي.
اخراج اجباری مجرین شدت پیدا کرده و خصوصا در مناطق مختلف اسلام آباد و
دوای د اسلام آباد په بیلا بیلو سیمو او د پاکستان په کوټه او پیښور خارونو کې د افغان کډوالو د نیولو عملیات ګړندې شوې دي. نن د اسلام آباد په بیول سیمه کې هغه افغانانو نیول چې ویزه ته یې اپلای کړی وو او له یو ان ایچ سی آر سره هم ثبت وو خو پولیس دا اسناد نه مني.
ثبت یو ان ایچ سی آر هم بوده مې پولیس پاکستانی را قبول ندارم.
له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو موضوع او هلته له افغان کډوالو سره د پولیسو چلند د طالبانو د حکومت او بشري ادارو له خبرګونونو سره هم مخامخ شوی. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی پرون تورخم کې له راستانه کړی شو افغانانو سره خبرو کې ویلي پاکستان د گاونډیتوب اخلاق په پام کې نه دی نیولی.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړي؟
خړې خاوري او بس منګي درې خپل بسګونه سم شومان نظر دي.
اوسو ادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو تر رسوي خپل استونزې بیان کړي. فلحال
خوشاله
یو سم نشته او خپل کورشته دی. د واتس اپ شمیره 00 24 22 112 شپږ څلوېښت 01. د پیغام سبتون کې ماشين شمیره 00 24 22 12 14 15.
کندهار ته له پاکستان نه ویستانه شوی کډوال بیا د جنوب غډون د خپل ماشومان لپاره د زکړو د امکاناتو د برابرولو غوښتنه کوي. دوی وایي چې لونو د پاکستان په خونیزو مرکزونو کې زدکړې کولې او اوس چې بیرته افغانستان ته ستانه شوي دوی غواړي چې خپلو زدکړو ته دوی دوام ورکړي. نور په دې رپورټ کې.
نه کلم یعقوب د پاکستان په کراچی ښار کې لوی سوی او هلته ترسلرم ټولګي زدکړې کړې دي، خو اوس هیواد پر استنېدو هیله لري چې زدکړې بیرته پیل شي.
کراچی کې ویل په قائد آباد کې سلور سیم کې ومه ارسم از دول بیا حکومت راتو ایل وی ولار سی تا شوغانیان اسلامی امارات دا غوښتنه ده چې موږ بیرته دلته سکول وای.
د یعقوب لار سدوزی وای هیواد د راغلو کډوالو د ټولو ماشمانو زدکړې پر نیم حال پاتې سوي او د طالبانو حکومت باید د دې ماشمانو د پاتې زدکړو د بشپړې دوه لپاره زمينه برابر کړي.
بلکې کانس دلته ویني د مازو د شل داسې نور کوچنیان د سالته مکتبونه چې پاتې سوي د زدکړې کړې دي پر زبه کې اوسم خبرې کوي چې کتاب دیال باندې اوس پاتې سي خدا به داسې ولاړ سي او کله دې سره دلته اوس اسلامي امارات حکومت خلک لې کوشش وکړي یو د مکتب یو زمينه ورته برابر کړي بیرته د مکتب یو چې د مکتب نه ځای کیږي.
د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو په اساس د افغان کډوالو لپاره د زربلا جل د پای تر رسیدو وروسته د کندهار سپین بولدک او تورخم لاري شاوخوا 300 زره افغان کډوال هیواته راستانه سوي. د راستانه سو کډوالو له جملې یو شمیر انجنی وای د پاکستان په شونیزو مرکزونو کې تر لمړني او منځني کچې زدکړې کړي او هله لري چې پات زدکړې بشپړي او د پهانتون تر کچې ورسوي.
ماوری اسکول مدرسه ویله پنځم کلاس پورې مو ویل وس دلته مو په سراوا خسته د وسوام سماته دلته نورم پڑھاوه کې دلته نور مدرسه اسکول راته وای.
ما دوی سپاره د قران شریف پاتې پولیسان ورڅتی ماچر اسوځس.
په اني وخت کې د طالبانو د پوهنې وزارت ویان قاری منصور احمد حمزه وای له پاکستان څخه د راغلو کډوالو ماشمانو ته د زدکړو زمينه برابروي.
د پوهنې وزارت ټولو راستنیدونکو افغان کډوالو په ځانګړي ډول له پاکستان څخه راستنیدونکو کورنیو ته ډاډ ورکوي چې د راستنیدونکو کورنیو ټولو هغو ماشومانو ته چې په پاکستان کې تر یو ځانګړي ټولګي پورې زده کړې کړې وي د هیواد په ښوونیزو بنسټونو کې د دوی د تعلیمي سوي مطابق ټولګیو کې د زده کړو زمينه او په دې برخه کې هر ډول اسانتیاوي برابروي.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په داس حال کې د راغلو کډوالو ماشومان ته د زده کړو د زمینی برابرولو ژمنه کوي چې د تیرو شاوخوا دوه کالو راځي په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د انجنونو پر زده کړو بندیز لګول شوی. طالبانو د غراز انجنونی له پوهنتونونو راګرځولي په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د غوي پر کار بندیز لګولي. د راغلو کډوالو شزنه ماشومان ویر لري چې د نورو ملنونو افغان جنو په چیربه د لوړو زده کړو به برخه پاتې شي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ناتو سرمنشيان ستولتنبرګ وایي د ناتو متحدان په غزه کې د جګړې له وقفو ملاتړ کوي چې غزه ته بشري مرستې ورسیږي. ستولتنبرګ دغه څرګندونې پرون په بروکسل کې د هنګري له ولسمشر کاتالین واک سره په ګډه خبري غونډه کې وکړې. دا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتيرش وایي په غزه کې د ملکیانو د مرګ ژوبل شمیر ښیي چې پر حماس د اسرائیل عملیات له ښکاره تیروتنې سره مخامخ دي. نور په دې رپورت کې
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتيرش وایي مهمه ده اسرائیل ته دا په هوای ورکړل شي چې هر ورځ د پټکو د فلسطین د خلکو د بشري اړتیاو د وحشتناک انځورونو لیدل د اسرائیل لګاټو سره پټکر کې دي. خاغلی ګوتيرش د چهارشنبه په ورځ په غزه کې د وژل شوو ماشومان شمیر په ټوله نړۍ کې د جګړو له کبله د وژل شوو ماشومان لشمیر سره پرتله کړ. هغه ویل په کلنی ډول د هغو ماشومان شمیر چې جګړه کې وژل کیږي سلګونو کسانو ته رسیږي. ګوتيرش ویل یوازې څو محدود ورځو کې په غزه کې زرګونه ماشومان وژل شوي چې په خبره یې دا د دې ښکارندوی کوي چې د پوځي عملیاتو د عملي کېدو په څرنګوالي کې تېروتنه شته. هغه پر حماس ډلې هم نیوکه وکړه چې ګواکې له ملکیانو د سپار په توګه کار اخلي.
د حماس لخوا د ناقض پیشسته هغوی له انسانانو د سپر په توګه کار اخلي، خو کله چې په پوځي عملیاتو کې د ملکیانو شمیر ته ګورو دا داس یو شاید چې ښکارا تیروتنه ده.
په غزه کې د عام روغتیا وزارت چې د حماس تر واک لاندې ده ویلي چې د اسرایلو په بریدونو کې تر اوسه له 1500 ډیر کسان وژل شوي چې له دې ډلې 40 په سلو کې ماشومان دي. دغه وزارت ویلي یوازې د چهارشنبه په ورځ د جبلیا په نوم د کډوالو یو کمپ ته نږدې د اسرایلو په برید کې نږدې 19 تنه وژل شول. کله چې حماس وسلوالې ډلې د تېرې اکتوبر میاشتې په 1 نیټه پر اسرایلو په برید سره 1400 کسان وژل او له 240 زیات نور برمته کړل، اسرایل په غبرګون کې پر غزې بریدونه پیل کړل او د غزې تړانګه یې کلا بند کړه. اسرایل ویلي دوی به د حماس ریښې وچې کړي. د اسرایل پوځ چې د غزې په شمال کې عملیات کوي له عامو خلکو غوښتي چې کورونه پرېږدي او جنوب ته ولاړ شي. د فرانس پریس خبري اجانس د راپور له مخې زرګونه فلسطینیان پلي له غزې د تېښتې په حال کې دي او یو شمېر له جامو پرته هیڅ شی نور نه لري. د ملګرو ملتونو څارونکي وایي په غزه کې څه باندې 1.5 میلیون وګړو د خوندي ځایونو لپاره خپل کورونه پرېښي دي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی مکم. لیکوال څوک دی؟
لیکوال په لیکوال مشکل دی ځکه چې لیکوال هر څوک دی زما په نظر.
د لیکوال د نړیوالې ورځې په مناسبت به هم په دې خبرونه کې واوري.
ما په کوټه کې د درسوی عکس ته وکتل، ما ته یې لیدل بیرته چې
د دې لنډ کیسې تر څنګ یو بل لنډ کیسه هم لرو.
په وښو پټ پنډ سړی چې د تور پټکي د پاسه یې شیربخوند پټو تر ځان تاو کړی و کوټې ته ننوت، په تورو بوټو یې ځای ځای
لوې هنرمند سره شخېدلی یم.
د ښځو هغه ناول سوي څیزونه چې دی نسي ویلی او یا هم نسي بیانولی زه د انځورګرۍ په غاړه باندې خلکو ته وړاندې کوم.
د سانګو له سندرو سره مو آشنا کوو.
الله هو لړی لړی لو د تمارا جگګو
د نومبر لومړی نیټه په نړۍ کې د لیکوال ورسته. دا ورځ د دې لپاره لیکوال ته ځانګړې شوې ده چې خلک خپل لیکوالان وپیژني او له آثارو سره آشنا شي. 15 کاله مخکې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د دې ورځې د لمانځلو وړاندیز وشو. وروسته بیا په 1949 کال کې د متحده ایالاتونو د سوداګرۍ وزارت لخوا دا ورځ په رسمي ډول د لیکوال د ورځې په نوم وپیژندل شوه او هدف یې داسې روښانه شو چې لیکوال وهڅول شي، خلق تشویق شي چې لیکوالي وکړي او لوستلو سره د خلکو مینه زیاته شي. یو شمېر کرکتون کې په دې نظر دي چې د لیکوال کلمه پراخه ده. هر هغه څوک پکې شامل دي چې لیکل کوي، حتی ځینې خبریالان هم په دې ډله کې شامل شي. دوی هم د داستان لیکونکي، هم د بلاک مخته وړونکي، هم مقاله لیکونکي چې د ورځپاڼې یا ویبپاڼې لپاره لیکل کوي لیکوال ګڼي. مؤلف بیا د جنو په باور له لیکوال سره دا توپیر لري چې مشخص کارونه یې تر سره کړی وي، یا یې کیسې لیکلي وي، یا یې ناولونه لیکلي وي، یا یې نور کتابونه تالیف کړي وي. یعنی مؤلف د ځانګړي کار له مخې پیژندل کیږي، که څه هم ډیر مؤلفین شته چې هم کیسې لیکي، هم شعر لیکي، هم ژباړه کوي. په دې معنی چې ټول مؤلفین لیکوالان دي، خو ټول لیکوالان مؤلفین نه دي. مؤلف د خپل خبرو کړو آثارو لمخې پیشندل کیشي او تخلیقی کارونه کوي، خو هغه کسان چې خبريالان هم د لیکوالو په لیکه کې حسابوي هغه یې له تخلیقه لري دي. جنې وای باید مینې چې لیکوال شي، ځکه چې لیکوالي شغل نه دی، عشق دی. خدا نظر هم عام دی چې لیکوال هغه څوک دی چې کتابونه لیکي، کیسې لیکي، مقالې لیکي او دای دند وي. د موضوع د وضاحت لپاره مې د استاد نجیب منلي نظر پوښتلې دی چې لیکوال به څنګه سره پیشن.
لیکوال په اول تقریب کې سره وته فکر وکي هغه څوک دی چې لیکل کوي. نو اوس خبره پدې کې چې لیکل کول څه شی دی.
وبخښي، اوس دلته سوال هم دا دی، لیکل خو ډېر خلک کوي. زه خبريال یم، په خبريالي کې هم لیکل کوم، نو زما د لیکوال نوم ولې بدل دی؟
که چېرته لیکل فقط یو د انتقال وسیله او پامار باندې اکتفا کوو، دا د وسیلې پیسې باندې کارول کیږي، هر څوک لیکل کوي. مګر که چېرته د لیکل په زمان کې چې د انتقال وسیله ده، د ژبې د ښکلا، د ژبې د استعمال، د اصول مراعات او دا شان هم پکې ور اضافه شي، نو دلته د ژورنالیست هم لیکوال کېدلی شي او د طب ډاکټر هم لیکوال کېدلی شي چې هغه څه چې لیکي هغه ښه ولیکي، یعنی ښه لیکل د لیکوالۍ خاصه ده.
استاد منله فکر نه کوي چې د شایسته لیکل په خپل ډیر لوی مفهوم دی چې شایسته یعنی څه؟ که مطلب یوازې وضاحت وي او فصاحت وي نو د دې لپاره خو بیا لیکوال مکلف دی چې یو څه لیکي واضح او فصیح ولیکي، او د طب ډاکټر هم
نو وضاحت او فصاحت یو دغه دی یو ورسه، او په داسې ډول لیکل چې لوستونکي ته خوند واخلي هغه بل اړخ دی. دا دواړه اړخونه په شایسته لیکلو کې راځي.
نو دا خوان خبره هم بل هغه دی، یعنی فکر نه کوي چې لیکوال هغه څوک دی چې منسم یو لاره تعقیبوي، خو په دې کې هم بیا یو سوال دی ځکه خبریال هم هر وخت یو لاره تعقیبوي، راپورونه لیکي، او نو بیا ولې خبریال ته بیل نوم انتخاب شوی دی که داسې؟
نو مثلا که موږ خبریال ته وګورو، ایکس او وای خبریال چې یوازې خبرونه لیکي نسبتا ښه هم ولیکي، هغه یوازې خبر لیکي، مګر په خبریالانو کې بیا داسې خلک شته چې لکه هیمنګوی چې هم خبر لیکي او هم د خبر په څنګ کې یو ادبي اثر پنځي. نو دغه خبریال ته به لیکوال وایو.
نو هیمنګوی ته خو د دې خبریالي له خاطره لیکوال څوک نه وایي، د دې داستانونو لپاره لیکوال وایي.
یوازې داستان نه دي، خپل خبریالي هم خپل ځای لري، او داسې نور خبریالان شته چې یوازې خبریالان دي، مګر په لیکوالانو کې شمېر کې داسې فلسفیان شته چې فلسفه کې نوم لري او په لیکوالۍ کې هم نوم لري. نو دا یو عمومي دغه دی چې
کله افغانستان کې ورته وګورو، هغه خبریالان چې هغوی په ادبي ژانرونو کې لیکل هم کوي، یغه ته عام خلک لیکوال وایي، خبریال نه وایي. او یعنی دا ډول هم یو تفکیک څوک نشي کولای.
دا تفکیک هم عام نه دی کنه، څنګه وایم، د لیکوال او د خبریال ترمنځ تفکیک یوازې په د ژبې د وسیلې په کارولو کې دی چې یو څوک خبریال لیکوال شي یا یوازې خبریال شي.
ځینې وایي لیکوال هغه څوک دی چې هغه مین وي، عاشق وي، یعنی لخپل هنر سره مینه لري، او نور ځینې کسان چې لیکل کوي لکه خبریالان، دوی په مینه لیکل نه کوي، دوی د نسخ هم خوري. که څنګه
نو خبریالان کم ځینې خبریالان شته چې په مینه لیکل کوي، د خبریالان سره علاقه لري، او کوم خبر چې لیکي هغه په خوند لیکي، په شوق لیکي، په مینه لیکي، د مینه خبره ډاکټر په مینه باندې تبابت کوي.
فکر نکوی استاد منل چې تر دې شی به پوره چې څو دقیقې ما تاسو خبرې کړې دي، لیکوال مو پیدا نه کړ.
لیکوال په کوم مشکل دي چې لیکوال هر څوک دې مو په نظر، هغه څوک چې لیکل کوي او خلی لیکل کوي هغه لیکوال دی، هغه څوک چې لیکل کوي او فقط لیکل کوي، یعنی د هدف د مفهوم تر رسولو پورې لیکل کوي، هغه
خودلتم. بیا یو بل حکم په افغانستان کې ډیر کسان شته چې مشهور پدې دي چې لیکوالان دي، خو شلیکل نه کوي، نو دوی به څنګه لدې لیکوالي لمنصب را څوکرا شکته کوي؟
هغه څوک چې خلیکل نه کوي دغه په شل لیکوالي کې زه شک لرم. داستان به لیکي، مګر هغه داستان د هغه مې روان سره چې یو ادبي اثر به ولري برابر نه دی، نو هغه ته لیکوال ویل مشکل دی.
خو دلته بیا بل خبره بیا د ذوق موضوع ده، مثلا یو داستان دی د چا پولیسی داستان خوښته، د چا سمبولیک داستان خوښته، د چا ریالیستیک داستان خوښته، دلته خو بیا د ذوق مسله ده، یو به د چا خوښ یو به نه وي.
نو لیکوال هم کله چې یو کس ته پر لیکوال دی بل کس ته پر لیکوال نه وي.
خود دلته په دې برخه کې بیرته انفرادي خبره شو، عمومي چوکاټ نه ووت.
ان کچته انفرادي خبره ده، ورو انفرادي خبره په ټول تطبیق کې، مګر هغه چې ګڼ شمېر د ژبې کارونکي یو چاته د لیکوالۍ تصدیق ورکړي، نو هغه به یوازې د ځوګ پورې ارتباط نه لري، هغه د عام ځوګ سره تر حکم دی.
کچرت نړیوالو معیارونو تراش، مثلا تاسو فرانسه کې ژوند کوي، فرانسه کې چاته لیکوال وای فرانسوی؟
هر خلک لیکل کوي او دا لیکل په ادبی انداز کې کوي، هغه ته لیکوال وای. هغه ایسه لیکي او کچر داستان لیکي یا فکشن لیکي، دواړه لیکوال راځي.
نو دا ادبی انداز بیا هم واضح مسله نه ده. مثلا کوم ادبی انداز ده؟ آیا د دې ژورنالیزم ریالیستیک سیستم چې څه ویني هغه بیانوي او به طرفه پاتې شي، دا سم ادبی انداز ده؟ او که هغه د کیسلیکوال ادبی انداز ده چې په هر څه کې مداخله کوي، حتی د انسانانو ذهن ته مرده نه وسی؟
نو ادبی انداز دواړه دي. هغه لیکل چې لیکوال پکې حاضر دی، یعنی یوازې پیښه نه ده، لیکوال پکې خپل عواطف هم ورګډوي، هغه انداز دی بیا انداز دی.
له استاد منلی په منلې
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د خبرونه په دې برخه کې خبرګې لنډي کیسې لرو. مخکې تر دې چې د سلا نور لنډه کیسه تاسو ته وړاندې کړم، د خند پونم د سلما پدری لنډه کیسه چې دوی په خپل لوستي د ازادي رادیوي مجلې ته را لېښلې ده.
وریځو دلمر مخنی ولې وا ته واوري سپین بصر کی ورو ورو د ځمکه خواته کوزیدل. لونی ټیټ وچ کلک بوزګل د بخاری سر پورته کړ. تو دې سترګې وتخنولې، په بیړه یې څو لرګي بخاری ته ورواچول، سر یې وربند کړ. انجنیر رفی ور وکتل، بیا یې توري بڼور سترګې څو نوستو ځوانانو ته واړولې. وی ویل، تر څو چې د خارجیانو مرستې شته، زما د دفتر دروازه ستاسو پر مخ خلاصه ده. یو ځوان په توره نکتایی ګوتې تیرې کړې، لاسونه یې لپه کړل. انجینر ته یې د خیر دعاوې وکړې. دوو نورو تنو غبرګ لاسونه پر نوي خریل شوي ږیره تیر کړل. امین یې وویل. انجینر پنډ لاسونه د څوکۍ پر ژۍ تکیه کړل، ودرېد. دواړه لاسونه یې پر ټټر کېښودل، تندی یې ورین شو. ویې ویل، زمو خدمت کې یم، هر کله راشئ. ځوانانو سپین پکټونه ورواخیستل، له کوټې ووتل. لونې لوړ هډور سړی د کړکۍ خواته ورغی. په څو پوړیزو کورونو یې سترګې ولګېدې. ځای ځای لغړې ونې یې هم تر نظر تېرې کړې. موټی لاس یې خولې ته ونیو، وټوخېد. وی ویل، د کابل هوا ژمی کې بیخي وژون کېده. مخامخ پر څوکۍ ناسوان ته یې وکتل. هغه سترګې د کمپیوټر پر سکرین ګنډلې وې، ګوتې یې خوځېدې. سړی په پک سره لاس تیر کړ، دروازې ته یې وکتل. له ونې ټیټ وچ کلک سړی جینګه خوله نیولې وه. په ټیټ غږ یې وویل، انجینر صاحب، حاجي ملا راغلی. سړی وروځې پورته کړې، په ورختایه یې وویل، هله دننه یې راوله. شېبه پس په غوښو پټ پنډ سړی چې د تور پټکي د پاسه یې شیربخون پټو تر ځان تاو کړی و کوټې ته ننوت. په تورو بوټو یې ځای ځای واوره نښتې وه. تر انجینر یې لاسونه تاو کړل. له روغبړ وروسته سړی پر نوي سرکړې ږیره لاس تیر کړ. ویې ویل، خدای رازق دی، بنده یې وسیله ده. انجینر د هو په بڼه سر وخوځاوه، څونه خود یې خولې ته واچول، دروازې ته یې وکتل. غږ یې وکړ، بازګل کاکا، د حاجي صاحب ساتونکي درنه خفه نه شي. له هاخوا تت غږ راغی، په سترګو. هیرور سړی یو پلو کوږ شو، له جیبه یې سپین کاغذ راوویست، د انجینر مخې ته یې کېښود. پګړۍ یې په سر سمه کړه. ویې ویل، دې لیست کې مې د ځینو بېوزلو کورنیو پتې لیکلې دي، په دې هیله چې مرسته ورسره وشي. انجینر کاغذ ور پورته کړ، وی ویل مرسته به په خپلو لاسونو وروشم، ته هیڅ اندېښنه مه کوه. سړی جګ شو، پټو یې پر اوږو سم کړ، د انجینر سره له کوټې ووتل.